امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمې بجې دی چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي. نن جمعه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شابه یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی دی سره له دې چې د شمالي کوریا د وروستي بالیسټیکي توغندي امتحانول نړۍ جنگ ته نږدې کړې ده، مګر امریکا د شمالي کوریا سره د جنگ په لټه کې نه ده. د امریکا هغه څلور سو عسکر چې په سوریه کې د داعش د ملیشو نه د رقا د ښار په قبضه کولو کې مرسته کړې وه، د سوریه نه وتلي دي. او د نړۍ د کاتولیکانو ستر مذهبي مشر په فرانسیس پرون د برمانه بنګلادیش ته ورسېده. او دا هم د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی دی چې د شمالي کوریا د وروستي بین القاروي بالیستیکي توغندي امتحانول نړۍ جنگ ته نږدې کړې ده، مګر هغه وایي چې د شمالي کوریا او د هغه ملک د جمهور رئیس په مقابل کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سخت دریځ باوجود امریکا د شمالي کوریا سره د جنگ په لټه کې نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت د شورا په عاجل غونډه کې دا هم ویلي دي چې موږ دې ته ضرورت لرو چې چین نور هم څه وکړي. هغه وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن سهار د چین د جمهور رئیس سره خبرې کړې، او هغه ته ویلي دي چې موږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې شمالي کوریا ته د تیل انتقال باید قطع شي. شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ د اعلان وکړ چې د داسې بین القاروي بالیسټیکي توغندي ازموینې په کامیابۍ سرته رسولې چې امریکا ته رسیدلی شي. سکل دا شلم بالیسټیکي توغندی دی چې شمالي کوریا یې واری. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا هغه څلور سو عسکر چې په سوریه کې د داعش د ملیشو نه د رقا د ښار په قبضه کولو کې مرسته کړې وه د ملک نه وځي. په سوریه کې د ائتلاف د قواو ډګر جنرال جاناتن بارګا ویلي چې هلته زموږ پاتې نورې قواوې به د خپلو ملګرو قواو سره تر هغې پورې مرسته وکړي چې د داعش ډله په کامل ډول مغلوبه شي. د امریکا د دفاع وزارت په سوریه کې د امریکایي عسکرو شمار 503 تنه څرګند کړی، مګر د امریکا مقاماتو تیر هفته د هغې شمار نږدې 2000 تنه ښودلی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر په فرانسیس په برما کې د څلور ورځو د تیرول نه وروستو پرون بنګلادیش ته په سفر لاړی. د بشر د حقوقو مبارزینو په هغه له دې قبل اعتراضونه کړي دي چې هغه د رخاین پایلت کې د یو نژادي اقلیت د حقوقو د خوندي کولو په باب په خاص ډول څه نه دي ویلي. هلته د رخاین پایلت کې د بودایي مذهب پیروان چې په اکثریت کې دي د لسیزو راهیسې د یو مذهبي اقلیت د حقوقو مراعت نه کوي، او د بودایي مذهب د پیروانو دغه تشدد د رخاین د ایالت نه د روهینګا تقریبا 640,000 خلک دې ته مجبور کړي دي چې بنګلاديش ته مهاجر شي. ټاکل شوی چې پاپ فرانسیس به په بنګلاديش کې د روهینګا د مهاجرو د یوې وړې ډلې سره هم وګوري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د آلمان مقاماتو چې په اروپا کې ډیر قوي اقتصاد لري ویلی دی چې په 1990 کال کې د ختیځ آلمان سره د یو ځای کېدلو نه وروسته اول ځل دی چې په ملک کې د خلکو د بیکارۍ اندازه 15.1 ته راټیټه شوې ده. سره له دې چې د آلمان مشره انګلا مارکیل او په برلین کې نور سیاستمداران په دې لټه کې دي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي، مګر بیا هم د آلمان اقتصادي وضع قوي پاتې شوی. د بیکارۍ اندازه رالویدلې او په نورو ملکونو کې د آلمان تولیداتو ته د خلکو تقاضا هم زیاته شوې ده. په امریکا کې د خلکو د بیکارۍ اندازه اوس 0.1% ته رالویدلې، او دغه اندازه دومره راښکته شوې ده چې په تیرو 10 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترګرو په ضد هوایي بمباری 3 چنده زیاتې کړي دي. جنرال نیکلسن دغه څرګندونې پرون په لوګر کې د پولیسو یوې خاصې قطعې ته کړي دي. جنرال نیکلسن دا هم ویلی دی چې که پاکستان له افغان حکومت او امریکا سره همکاري ونه کړي نو فشارونه به پرې زیات کړي. دغه امریکایي قومندان تیره ورځ وویل چې پاکستان لا هم د ټورسټي ډلو سره د اړیکو په برخه کې خپله تګلاره نه ده بده کړې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د آسیا زړه هیوادونو د استانبول پروسې بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې د ګډون په خاطر په دوه ورځني رسمي سفر آذربایجان ته تللی، پرون ماښام د دغه هیواد پلازمینه باکو ته رسیدلی دی. آذربایجان ته د ولسمشر غنی د سفر د هدف او د غونډې د ارزښت په اړه د ولسمشر د ویان د وخان په نپار سره مرکه لرو.
ډېر زیات مننه نوشابی خوري، سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته
مننه.
دا سفر یو ورځنۍ دی، د یوې ورځې لپاره دی. یو هدف همدا دی چې استانبول د پروسی مناسبه په آذربایجان په پایتخت باکو کې او هدف یې امنیت او د سیمې اتصال دی. ولسمشر وینا به پر سیمه ایز امنیت او د اقتصادي همکاریو پر لاغوړېدا باندې راغونډوي. تر دې ورهاخوا ته ولسمشر به د آذربایجان له جمهور رئیس باندې له هغوی سره د افغانستان پر دوه اړخیزو همکاریو د سیمې پر امنیت چې د تروریزم سره مبارزه ده پر همدې باندې وشه.
بله مننه مینه پال صاحب. په مجموع کې منځنی آسیا هیوادونو سره د افغان حکومت ښې اړیکې په کومه برخه کې افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي؟
افغانستان اوس د ترانزیت او تجارت همدارنګه د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې پر یو لارا باندې او پر وی هواد باندې متکین دي او متعددې لارې خلاصې شوي دي چې ډېر لویه برخه د منځنۍ آسیا ده. موږ په اقتصادي برخه کې منځنۍ آسیا ته ډېر لوی ارزښت ورکوو او په دې دروي کلونو کې د ملي وحدت حکومت راغلی دی، موږ ډېر زیاته توجه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کړې ده چې په دې برخه کې مو د اورګاډي د پرسلي د غزولو په برخه کې د تجارت او سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې او د ترانزیت په برخه کې ډېر لوی لاسته راوړنې لرو. افغانستان منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ په برخه کې ډېر لوی ارزښت ورکوي او په دغه برخه کې حکومت لګیا دی چې له منځنۍ آسیا سره لا هم دا اړیکې پراخې او
مننه مینه پال صاحب.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د افغان ملي پوز سرتیرو د دغه ولایت د ازری پولیسوالۍ کې یو ولس بهرنی وګړی نیولی دی، په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له دا رپورټ را لېږلی دی.
د ولایتي چارواکو په وینا د چین هیواد د غیولس وګړي پرون د لوګر په ازري ولسوالۍ کې نیول شوي. دوی په یو پیکاپ موټر کې سفر کاوه چې د ملي اردو ری تلاشۍ پر یوه پوسټا ور برابر شوي وو. د لوګر دی ولی وین سلیم خان صالح آشنا راډیو ته ول چې په دغه نیول شوو کې دوه سړي، درې ښځې او شپږ ماشومان شامل دي. د په وینا یو اندازه درنه او سپکه وسله هم له دوی نه ترلاسه شوې ده. په ورته وخت کې د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شپور احمدزی وایي چې له دې بهرانیانو سره دوه وسلوال چې ګمان کېږي افغانان به وو تر نیول کېدو د مخه په تېښته بریالي شوي دي. هغه وایي
یو ډاکسن او یو موټر سایکل، په دې کې یو لستنو جمله درې پکې طبقه وناسو چې ښځې شپږ ماشومان او دوه نارینه وو او له دې سره دوه میله راکټ، دوه میله کراشینکوف، یو را د موټر سکل او یو پایکا دغه لاسته راوړنه راغلی دی امنیتي ځواکونو ته او دوی اوس مهال د اجر ولسوالۍ نه انتقال شوي کابل
ته. تر اوسه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې د بهرني اتباع حکومت راغلی او چیرې روان وو، خو د ځینو سرچینو په وینا دوی د ننګرهار د حصارک له ولسوالۍ څخه راغلي او د لوګر د اجر ولسوالۍ له لارې خوندي ځای ته ځنونه رسول. دا په داسې حال کې ده چې څه مده مخکې دغه ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اته چچنی وګړي وژل شوي وو. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو شمیر مخ پر ډېرېدو دی، خو زیاتوي چې ډېری دا بهرني اتباع د مهاجر په شکل لیدل کېږي.
په منظم ډول باندې داسې ولسوالۍ لکه آزر او سرخ او دا ولسوالۍ کې لاسرسی ورته کم کېږي، اکثره دوی بدل کېږي، کوج مهاجر په صفت اوسېږي. ډېر جنګي رول نه لري، په جنګ کې دوی ډېر رول نه لري، یوازې کېدای شي مشاورتي او یا تربیتی رول لري، په جنګ کې دوی نه لیدل کېږي.
که څه هم د لوګر ځایي چارواکي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو د شمیر ډېرېدل نه مني، خو د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې په سرخ او آزر ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. لوګر ولایت د کابل په جنوبي څنډه کې پروت دی او د دې ولایت د آزر ولسوالۍ د ننګرهار او پکتیا ولایتونو او کرم ایجنسی سره ګډه پوله لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي حکومت پریکړه کړې چې د تیلو د نړیوالې بیې ټیټېدو ته په پام په افغانستان کې هم باید د تیلو بیې راټیټ سي. د دغه وزارت مرستیال نجیب الله وردګ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل سربیره پر دې د حکومت د نوې پریکړې سره سم د تیلو پر واردونکو ګمرکي تعرفه سل په سلو کې کمه سوې چې دا اقدامات به د تیلو د مصرف کوونکو ستونزې کمې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د حکومت دغه نوی اقدام ستایي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سن پر پټ کې واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وای د حکومت لخوا د تیلو په بایو او په ګمرکي تعرفو کې سل په سلو کې کمیرا وستل او نور هوادونو ته د غازو په صادرولو بندیزونه لګول هغه اقدامات دي چې د تیلو د بایو د لوړوالي په برخه کې به د تیلو د ټولو مصرف کوونکو شکایتونه لمنځه یوسي. دا خبرې د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. خاغلی وردک وویل په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بیو راټیټېدو ته په کتو افغان حکومت هم پریکړه وکړه چې په هیواد کې د تیلو بیې راټیټې شي.
6 سال قبل حکومت د وخت فیصله کده بود کې با 600 ډالر فی تن
شپکل مخ کې د وخت حکومت یو ټن تیل په شپک 100 ډالر تعین کړی وو. اوس یو ټن له شپک 100 ډالر نه 450 ته راټیټ کړل. د نفتی موادو ګمرکي تعرفه 12% وچې شپک 100% ته راټیټ شو. نو کله چې 25% ګمرکي بای او 100% ګمرکي تعرفه ټیټه سي پر مارکیټ ډیر اغیز وکړي.
د مالی وزارت مرستیال دا هم وویل چې پروان ژمی کې به افغانستان ته وارد شوی گاز نورو هیوادونو ته صادر نشو. د دې ترڅنګ به هیواد ته د ای اتیا پېټرول چې په خوای پر واردولو بندیزونه لګول شوی وو هم وارد شي. د دې په خبره وروسته لدی به حکومت د خصوصي سکتور په مشوره د نفت او غازو ضرورتونه سیړي او تړونونه به د پیریدونکو او پلورونکو دولتونو ترمنځ کیږي. په جوړه ناسته کې د افغانستان د نفت او غازو د تصدۍ عمومي رئیس ولید تمیم وویل د دوی لخوا هم د نفت او غازو د حق الخدمت په بایو کې کمې راوستل شوې ده.
تصدۍ مواد نفتی هم حق الخدمت خورا که از 1.82 فیصد مو حق
د نفتی موادو تصدی چې د حق الخدمه په نامه یو اشد یو دوات یا خسته د کابینه د پریکړې لمخې اوس د حق الخدمه 0.82 ته راټیټ شو چې په تورید او د نفتی موادو پر بایو به اثر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د نفت او غازو مصرف کوونکو تل د دغو موادو له کموالي او د بایو له لوړوالي شکایتونه کړي دي. د مالی وزارت وای د اقتصاد د بازار د اصول په پام کې نیولو سره به پر خصوصي سکتور سار ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی چې په دغه خبري ناسته کې حاضر وو د نفت او غازو د بیو او پر واردونکو د ګمرکي تعرفو د راټیټولو هرکلی وکړو. دغه اقدام د خلکو او تولیدي فابریکو په ګټه وباله. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې د سعودي عربستان په ملاتړ د ائتلاف ملاتړ کوي، خو په عین وخت کې د ایران سره هم په تماس کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دغه بیان په داسې وخت کې خبر شوی دی چې په ملک کې د شیعهګانو په یوه جماعت حمله شوې ده. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې سره کار کوونکی او لیکوال اسماعیل خان وایي چې دا د پاکستان لپاره یوه ډېره حساسه مسله ده. د اسماعیل خان سره د امریکا ژغ همکاري نظرانې یوسفزي مرکه کړې ده.
اسماعیل صاحب، پاکستان وایي چې موږ د په ائتلاف کې د سعودي سره شاملېږو، یعنی کې دا خو یو رسمي غونډې اعلان شو، خو وایي چې په سره سره موږ د ایران سره خپل تعلق خرابول نه غواړو. پاکستان په خپله باندې په داسې وخت کې چې پرون په یو شیعه جماعت باندې هم د شیعهګانو په جماعت حمله وشوه، ځان په ډېر مشکله کې نه اچوي؟
مشکله خو ده، لکه دا یو ډېر ډیفیکلټ بیلنسنګ اکټ دی. د سعودیانو سره د پاکستان ډېر پخوانی اړیکې دي، او ایران دغه سعودي عرب نه تیل په قرضو باندې پاکستان ته تیل هم ملاویږي، او چې وخت راغلی دی نو سعودي عرب ورسره مالی کومک هم کړی دی. او بیا بل دغه پکې دار چې لکه سعودي عرب سره تعلقات ډېر مذهبي، ډېر زیات ژور تعلقات دي، خاص کر چې کوم موجوده حکمران دغه د فیملی د خاندان دغه خو سره بیا ډېر تعلقات دي، جلاوت نه کې مت وخت تیر کړو. نو یو دغه بیلنسنګ اکټ خو دی په دې مشکل چې یو وخت دا دی بل وخت ایران یو گاونډي هیواد دی، او په پاکستان کې هم د یو طبقه چې کومه ده دغه شګانو هغې 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 سره ملته کې اړیکې او مراسم لري. نو په دې د یو خاص ډېر حساسه موضوع ده په پاکستان کې، او پاکستان حکومت دا نه غواړي چې یاد سعودیان خفه کی یاد ایرانیان خفه کی. نو که تاسو د رایل شریف هغه بیان لوستلی وي نو په هغه کې هغه ډېر په هغه باندې دا خبره کړې وه چې دا ائتلاف چې کوم دی دا د کاونټر ټیرریزم د کپاسټی بلډینګ او د ټریننګ او دې سره تعلق لري. وینا مقصد یې دا و چې دغه ائتلاف چې کوم دی نو دا به د چا خلاف استعمالیږي، نه داسې ناټو نه ده چې دا به د یو خاص ملک خلاف یا د یو خاص اتحاد خلاف استعمالیږي. او زیات تر دغه چې کم دینو هغه په کیپاسټی بلډینګ باندې چې صلاحیتونه د مختلف ملکونو د ځواکونو شوا کی چې طرف کرے کم خلاف عملیات دي دغه په پرځت، او تربیه باندې فوکس کی، او انټیلیجنس شیرینګ باندې غوی چې استخباراتو دغه چې کم دینو پاغه باندې دي کې هغه پیدا کی، همکاري پیدا کی مختلف تاکو. نو کوشش ته پاکستان دا دی چې څومره ځان دغه رنګې کړکېچنو مسلو نه ځان روباسي دومره پورته دغې. ایرانیان هم دې سیس ته ډېر په نږدې نظر باندې ګوري، ځکه چې خو سره زمونږ گاونډ کې موږ سره پراتی دي، گاونډي هیواد دی، بل خاص حساسیت لري د پاکستان او د ایران اړیکې هم خاص کر د افغانستان په نظر کې.
بالکل، تاسو چې څنګه وایي حساسې دي اړیکې ډېرې زیاتې، دا د ایران سره اړیکو خرابولو کې لږ ډېر رول ادا کولی شي.
ډېر زما خپل خیال دا دی چې د دې لپاره دغه مشکل دی، او دوی پاکستان کوشش کړی دی په وختن په وختن هیئت لیږي، وفدونه لیږي ایران ته چې هغې ته دا ډاډ ګیري نه ورکړي چې ګنې پاکستان د ایران خلاف د ائتلاف کې نه ته شامل، د دې اهداف د دې ګول چې کوم دي هغه د ایران خلاف نه دي. او زما خپل خیال دا دی چې کله پاکستان کوشش کوي مقدارنګ مسله جوړیږي، نو پاکستان منه غواړي چې په دې دا کې ځان ورکړ کی.
نو پاکستان کې دنن څنګه چې د سویل کې چې شیګان تقریبا 60% دي د پاکستان د پورا آبادی، پاکستان کې دنن سیاستمداران او پوز په یو نظر ښکاری په دې مسله باندې تاسو مطبوعاتو کې کار کوي څنګه؟
جی بالکل، ما زمانه دي خلچ په دې باندې سب سب اختلاف شته په فوج کې یا په دغه کې، ځکه چې ما تاسو ته ویل دا ډېر حساس موضوع ده. په دې باندې پاکستان بکلم دا نه غواړي چې دا رنګ څه فیصله وکړي کی چې دا غي د وژن ملک دننه په داخلي توګه باندې دي ته مشکلات سیوا شي. په پارلیمان کې په دې باندې ډېر سوچند په دې باندې بحث شوی دی، او د پارلیمان تاړه هم دا خبره مخې ته راغله چې غي نه غواړي چې د پاکستان د داسې د ائتلاف پیسه جوړ شي چې دا غي د وژن ملکی حالات چې کم دینو پاغه باندې اثرات ورزي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. د صحت نړیوال اداره د یو نړیوال صحي مرستو لپاره مبارزه کوي چې د نړۍ د بیلابیلو ملکونو د 6.8 میلیونو په ایډز اخته کسانو سره په علاج کې مرسته وسي. د امریکا ژغ خبریالې جبریل ویس رپورټ به نظرانه یوسفزی درته واوروي.
د دسمبر لومړۍ نیټه چې د اچ آی وی ایډز د ناروغۍ سره د مبارزې د پوهاوي ورځ ده په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ټوني برنز چې په واشنگټن ډی سي ښار کې د ایډز مریض دی هغه وایي
My story starts here at Whitman Walker, July.
زه یو تور پوسټ کس یم او په ایډز اخته یم. دا زما لپاره ډیر ګران سفر و. د نوی په لسیزه کې ډاکټر ماته وویل چې ته به زیات نه زیات 50 کاله ژوند ولرې. هغه خلک چې په ما ګران دي، یعنی دوستان او د کورنۍ غړي، هغوی دپاره هم دا ډیره ګرانه وه، خو هغوی زه یوازې پرېښودم. ما 2 ځله د خپلې جنازې د مراسمو او د ګورغم کړی دی. ما په خپل ژوند کې هر څه ولیدل، بد او ښه دواړه. میگن کولمن چې د ټولنیز تحقیق مشره ده امریکا غږ ته وویل
ویمن واکر مووډ فرام ا وی ډی کلینیک ان د بیسمنت اف ا چرچ بیسمنت ریسپونډد ټو د ایچ آی وی کرایسس.
دا صحیح مرکز چې وایټ واکر نومیږي، یو تن چې د ایډز په ناروغۍ پکې اخته دی، د یوې کلیسا په تخانه کې ژوند کړی دی. دا ډیره مشکله ده چې د خپلې کورنۍ غړي ستا د ناروغۍ په وجه ستانه مخ واړوي. موږ ته پکار ده چې له دې خلکو سره مرسته او خواخوږي وکړو، او هغه ټول چې ناروغ دي او د ناروغۍ وجلې دي د هغوی یادونه وکړو. یو کس چې وایټ واکر ته راځي او ډیریک نومیږي، هغه امریکا غږ ته وویل ما وایټ واکر ته 2 کاله مخکې راتلل شروع کړل، ځکه چې ما غوښتل چې داسې یو ځای ته لاړ شم چې آرامه پکې احساسوم. زه په ډېره ځوانۍ کې په ایډز اخته شوی یم، او 6 کاله موږ ته دا هم معلومه نه وه چې زه په ایډز اخته یم. میگن کولمن وایي چې یو ښه خبر دا دی چې موږ په تیرو 2 کلونو کې د اچ آی وی ایډز د ناروغۍ د علاج په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
20 25 years ago we had fewer medications available and so that's really the
one of the ناروغانو د علاج په برخه کې د هیرانتیا وړ پرمختګ شوې ده. د نن شاو خو 25 کال په خو موږ د ایډز د ناروغي علاج نه لرلو. د تحقیق یو لوی ګټه هم دا ده چې نوې درمل راوځي. د امریکا فدرالي حکومت او د تحقیق ادارې په دې لړکی ډیر زیات کار کوي او د نورو درملو جوړولو سره کومک کوي. د ایډز د ناروغانو لپاره دا ممکنه شوله چې خاصه ولری او خوشاله ژوند وکړي. هغه اوس د نورو خلکو په شان عادي ژوند تیروي. هغه زیاتوي چې د ایډز په نړیواله ورځ زه دا ویل غواړم چې خلک باید دې ته پام وکړي چې اوس هم په نړۍ کې په میلیونونو خلک په دې ناروغۍ اخته دي، او موږ ته پکار ده چې په دې مرض د اخته خلکو په حق له خپل فکر او د ریس کې بدلون راولو. موږ ته پکار ده چې د دسمبر په لومړۍ نیټه چې د ایډز نړیواله ورځ ده، د ایډز په مسلې خبري وکړو. د ټولنه مهمه خبره مونږ باید د دغه خلکو په حق له بد فکر ونه کړو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، دا اونۍ له زور څخه زیات سوداګر او حکومتي چارواکي په نړۍ کې د خلکو د پیاوړتیا په اړه د بحث په هدف د هند په حیدرآباد ښار کې راټول شوي دي. د نړیوالې سوداګرۍ اتمه غونډه د هغو ښځو په سوداګرۍ باندې متمرکزه ده چې د خپل کاروبار د تمویل دپاره له نارینه وو څخه شاته پاته دي. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د نړیوالې سوداګرۍ په اتمې کلنۍ غونډه کې چې د امریکایي او هندي حکومتونو لخوا د حیدرآباد په نړیوال مرکز کې پیل شوې، د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سوداګر د خپلو پروژو په حق له خبرو لپاره راټول شوي دي. په ګډونوالو کې یوه هم له موریتانیا څخه راغلې سیفتو کین ده چې د وریجو د ویشلو کاروبار کوي.
I'm hoping to have contacts.
زه هیله لرم چې تکړه سوداګری وپیژنم او ورسره تماس ولرم او له نورو نه نوې مفکورې زده کړم او خلکو سره اړیکې ټینګې کړم. په دې غونډه کې چې خزي او سوداګری د بحث موضوع ده، له 1.5 زرو ګډونوالو څخه نیمایي مېرمنې دي. د افغانستان او سعودي عربستان په ګډون له 10 هیوادونو په استازیتوب مېرمنې راغلي دي. دا هغه موضوع و چې د امریکا د ولسمشر لور او سلاکار ایوانکا ترامپ او د هند صدر اعظم په خپل ویناو کې ورته اشاره وکړه.
And I especially want to congratulate
زه غواړم په ځانګړې توګه خوځو ته مبارکي ورکړم چې نن دلته لمونږ سره دي. مننه. سکل د دې غونډې موضوع په دوی باندې متمرکز ده. چې زموږ د راتلونکي لپاره مهمې دي. ښځو ته لومړیتوب ټولو ته هوساینه برابروي.
میندی نیوان چې له ویتنام څخه راغلی وایي هغه د ښځو موضوع ته پاملرنه مهم اقدام بولي.
په آسیا هیوادونو کې په ځینو دودیزو ټولنو کې خلک له ښځو دا تمه لري چې په کور کې پاتې شي او خپله نظریه دې نه څرګندوي. زموږ لپاره دغه پاملرنه مهمه ده ځکه د خلکو پام د ښځو استعدادونو ته ور اړوي.
د دې غونډې ګډونوال به په راتلونکو ورځو کې په نورو موضوعګانو لکه ټکنالوژي، ډیجیټل سرګرمي او کرهنې په اړه بحث وکړي. دوی همدارنګه د دې غونډې په پیغام کې چې وایي سوداګري په ټولنه کې د بدلون لپاره د خلکو د پیاوړتیا ښه وسیله ده خبرې وکړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د کاریګرو نړیوال اداره وایي چې د نړۍ زیاتره نفوس یعنی 4 میلیارد خلک ټولنیز مسؤلیت نه لري او دا یې علت دی چې دا خلک د نیستۍ څخه نه ژغورل کیږي. لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
دغه رپورت وایي چې د 50% خورکښو سره دولت لږ ډیره مرسته کوي، خو 50% خلک د دغه ډول مرستو نه بې برخې دي او دا شمیره د نیمایي نه زیاته ده. د کارګرو د نړیوالې ادارې مشر ګای رایډر وایي چې دا بیخي د منلو وړ نه ده. دا د دې معنا لري چې دا کسان هیڅ د ماشومانو لپاره دولتي مرستې نه لري. د امیدوارۍ او د ماشوم د زیږیدنې نه وروسته هم دولت د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه کوي. همدا ډول د مایوبینو او د متقاعدینو سره هم دولتي مرستې نه
کیږي.
دا ډیر خطرناک او اوږد اثر لري. په رپورټ کې ویل شوی دی چې هغه خلک چې دا ډول دولتي مرستې ورسره نه کیږي هغوی د ناروغۍ په مقابل کې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. د کارګرو نړیواله اداره وایي چې په کار د حکومت د کارګرو د اقتصادي وضعیت د بهتر کولو لپاره خپل رول ولوبوي. رایډر وایي چې په کار د حکومتونه د خپل ملک د کارګرو سره دولتي مرستې شروع کړي ځکه چې دا به د هغوی په ګټه باندې تمام شي.
But also I think there is a great deal of
evidence that فکر کوم چې د کارګرو سره حکومتي مرستې د هغوی اساسي حق دی. بلکې زه دا ویل غواړم چې کله حکومت د خپل کارګرو سره دا ډول مرستې کوي نو د هغوی د کارونو سره مینه زیاتیږي او د ماشومانو نواله د ضعیفانو پورې د خوندیتوب احساس کوي. دغه رپورت وایي چې هغه ملکونه چې د مزدورانو او کارګرو د پاره دولتي مرستې نه لري پکې په خاصه توګه د افریقا، آسیا او عربي هیوادونه شامل دي. دغه رپورت دغه ملکونو ته وړاندیز کوي چې په خپل ملک کې د کارګرو سره دولتي مرستې زیاتې کړي او د هغوی اساسي حقوقونه خوندي کړي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا سکاري چې بلاخره ډاکټران او ساينس پوهان د ایچ آی وی ویروس پر ضد په مبارزه کې بریالي کېدو ته نږدې شوي دي، خو هغوی چې په دې برخه کې کار کوي خبرداري ورکړی چې کچیرته نړیواله ټولنه ورسره مرستې کمې کې ښایي چې د هغوی هلې ځلې بعد د خنډ سره مخ شي. د نن نه تقریبا 10 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره د ایچ آی وی د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ډول درمل جوړ شو. د هغه وخت راهیسې ډاکټران او د ساينس ماهرین کوښښ کوي چې داسې دارو درمل جوړ کړي چې د دې وژونکي ویروس د خپرېدو مخه پی ونیسي. د همدغو درملو له برکته په ایډز او ایچ آی وی اخته ناروغان د مړ کېدو نه ژغورل کیږي. خو اوس د ایچ آی وی د ویروس سره د مبارزې لپاره ډاکټران او ساينس پوهان پوره پیسې نه لري. د ایډز او ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې په حق له د فرانسې په پایتخت پاریس کې ډاکټرانو او ساينس پوهانو اندېښنه وښودله چې کچیرته د هغوی د حلزولو سره نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو حکومت مرستې کمې کړي دوی به ونې شکړی چې د دغه وژون کې ویروس د خپرېدو مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.